دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو فاروانه خبرونه کې د نړۍ او سیمې په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه د دې سات خبرونه تا
ویان احمد الله ارچیوال د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي وايي د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دی یان انګلند چې په کابل کې نن په یو اعلامیه کې ویلي د پیسو د نشوال له کبله خایي ورځ دولتي بانکي سیستم له سقوط سره مخامخ شي د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي ویلي په افغانستان کې لګڼو داسې کورنوي سره کتلي چې یوازې په چای او یوې ګولې وچه ډوډۍ گزاره ده د ناروی د کډوالو شورا د سرمنشي په خبره کې په افغانستان کې اقتصاد له سقوط سره مخامخ شو زیات بنسټیز خدمات به نور هم نه وي او بشري اړتیاوي به لا پسې زیاتې شي ایتالیا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلو خو په ورته وخت کې د افغانانو سره د مرستې کولو ژمنه کړې د رویټرز خبری اژانس په استناد د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو له نړۍ غوښتي چې افغانستان له اقتصادي ناورین وژغوري د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د طالبانو په رسمیت پیژندل ځکه ورته ستونزمن دي چې په خبرۍ د طالبانو کابینه کې ولس کسان داسې دي چې په ترهګریزو فعالیتونو تورن دي طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی په کابل کې د ځینو سفارتونو او سیاسي استازولیو مشرانو د طالبانو له چارواکو سره جلا جلا لیده کاته کړي په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو یواز یو مثبته پی حساب شوی دروختیا نړیوال سازمان ویلی چې کور په کور ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول ته چمتو دي او دا کار باید ژر تر ژره وشي د سازمان په خبره هم دا اوس د پولیو لمنځوړل لپاره یو لوی فرصت موجود دی طالبانو په تیرو کلونو کې د کور په کور واکسین لګولو ته اجازه نه ورکول او دا یې کوله چې له دې کمپاین څخه په استخباراتي مسایلو کې هم استفاده کړي کابل ته د طالبانو پراتګ نږدې یو مشو وخته خو لا هم د کابل د هوایی ډګر چارې عادي حالت ته نږدې راغلي په دې اړه زما همکار یو راپور لري
چارواکي وایي هوایی ډګر د ورځې لخوا 2 ساعت کورنیو او بهرنیو الوتنو ته چمتو دي خو له ایران او پاکستان پرته نور هیوادونو لا د ملکی الوتنو پیل ته چمتووالی نه دی ښودلی د ملکی هوایي چلند اداره وایي لګڼې هیوادونه د رسمي مکتوب له لارې دا غوښتنه کړې خو په خبره یوازې ایران او پاکستان تر اوسه موافقه کړې ده نور هیوادونو لا جواب نه دی ورکړی د دې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټنډرډ مشر غلام جلانی وفا آزاد راډیو ته وویل د نړیوالو پروازونو د نه پیلېدو عامل تخنیکی نه دی معلومه نه ده چې نړیوال شرکتونه ولا تر اوسه د افغانستان سره پروازونو ته زړه نه کوي او دا څرک هم نه لګیږي چې دا موضوع د طالبانو د رسمیت پیژندنې سره تړاو لري او کنه
په بلجیم کې د افغانستان سفارت ادعا کړې چې یو ډلې چې ځانونه د افغانستان دیموکرات وګړي بولي پر دغه سفارت برید کړي سفارت ته ورننوتلی او دغه ډلې په وینا سفارت یې نیولې په هغه اعلامیه کې چې د ټویټر لارې په بلجیم کې د افغانستان سفارت خبره کړي کې راغلي چې یاد ډلې ته منسوب افراد د سفارت شیشې او کړکۍ ماتي کړي او سفارت ته زیان اړولې اعلامیه زیاتوي چې دغه افراد اوس د بلجیم د پولیسو سره بندیان دي اعلامیه کې په بلجیم کې د افغانستان سفارت او ورسره تړلیو کنسولګرو د فعالیتونو د دوام ادعا شوی په کونړ کې د طالبانو چارواکو ادعا کړې چې په تیره یوونه کې د پاکستان پوځ پر سرکانو او مروري ولسوالۍ د توپونو شاوخوا 400 ګولۍ وروشتلي په کونړ کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست او د مطبوعاتو دفتر مشر مولوي نجیب الله هاني په ازادۍ راډیو ته وویل لسمې پوره معلومات راټول کړي او د امارات له مشرانو سره شریک کړي داخله امریکا غږ رادیو خبرونه اوري ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره و ایران د هغه توافق لمخې چې دوه اونۍ مخکې شوه د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړي چې تهران ته نږدې د سنتریپیوژن د پروژو جوړولو له یو ورکشاپ څخه کتنه ترسره کړي دغه ادارې رئیس رافائل ګروسی په یو بیان کې چې پرون خبر شو ټینګار کړي چې د هغه موافقې چې دوه دواړو لورو ترمنځ د سپتمبر په 12مه شوي ټول موارد باید تطبیق شي د دغه موافقه لمخې ایران اجازه ورکړي چې نړیوال څارونکو کولای شي د دې هیواد د اټومي فعالیتونو په حساسو ځایونو کې څارونکو کمرې نصب او څارنې ته دوام ورکړي د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو د روسیې د ګازو د لوی شرکت ګازپروم مشر الکسی میلر بنن په بوداپست کې د هنګری لپاره د تیلو د ارزې نوې اوږدمهاله تړون لاسلیک کړي هنګری تیره مش ویلو چې لمسکاو د غازو د انتقال لپاره د نوی اوګد مهاله تړون له ټولو شرایطو سره موافقه کړي. هنګری ته د غازو رسولو تړون د اکتوبر میاشتې لومړۍ نیټې د تطبیق وړل. د هنګری د بهرنوي چارو وزیر د اگست میاشتې په وروستیو کې ویلو چې له غازپروم سره به دغه تړون د 15 کلونو لپاره وي. غازپروم به هنګری ته په کال کې 4.5 میلیارد متر مکعب طبیعي غاز لیږدوي. په پام کې ده چې په جرمني کې نن څلور ګوندونه د بالقوا ائتلافي حکومت پر تشکیل خبرو ته کینی. تر دې څو ساعته مخکې د پرونیو عمومي ټاکنو وروسته پایلو وښوده چې کین اړخ سوسیال ډیموکرات ګوند تر واکمن محافظه‌کار اتحاد چې انګلا امریکا لی مشري کوي یو څه مخکې دی. د لومړنیو رسنیو پایلو له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند په 15.1 او محافظه‌کار اتحاد څه باندې 40% رای ګټلي. د جرمني د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې سوسیال ډیموکرات ګوند صدر اعظم انګلا مرکل له واکمن محافظه‌کار اتحاد څخه یو څه مخکې شوې. دواړو لورو ادعا کړې چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره یې کافي رای ګټلې. خو د دغو ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره به خبرې ډېرې دوام وکړي. مرکل به چې له 14 کلونو وروسته خپله دنده پرېږدي، خو تر هغه چې نوی حکومت نوی جوړ شوی د سرپرست صدر اعظم په توګه خپل کار ته دوام ور. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې چارواکي وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر د تخنیکي پلوه د ورځې لخوا سوداګریزو الوتنو ته چمتو شوی، خو تر اوسه د ایران او پاکستان د هوایي کرخو د شرکتونو نه پرته نورو نړیوالو هوایي شرکتونو دغه هوایي ډګر ته الوتنې نه دي پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې چارواکي وایي چې کسام ته شاوخوا یوې نیمې میاشتې ځنډ وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه بهر او له بهر څخه دغه هوایي ډګر ته یو شمېر بهرنیو هوایي شرکتونو الوتنې پیل کړي، خو تر اوسه لا هم ځینو هغو نړیوالو هوایي شرکتونو چې کابل ته د طالبانو د ننوتلو دمخه یې دغه هوایي ډګر ته الوتنې کولې لا هم الوتنې نه دي پیل کړي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د عملیاتو د چارو مین غلام جیلاني وفا امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې اوس مهال د کابل او اسلام آباد او کابل مشهد ترمنځ په اونۍ کې سوالوتنی تر سره کیږي.
د کابل نړیوال هوایي ډګر د ټول نړیوالو پروازونو او الوتنو لپاره د تخنیکی لحاظ د سهار د شپږو بجو نه د ماښام د شپږو بجو پورې آماده دی. د شپې د خوا فعلاً پرواز نه لرو د رادار او د بازي نویګیشن د تجهیزاتو د کموالي له کبله. فعلاً لپاره د پاکستان د ملک نه پیایي شرکت او د ایران د ملک نه د ماهان شرکت کابل ته په دوه ورځو کې یو الوتنه د مسافرینو د انتقال لپاره ترسره کوي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې دغه چارواکي ویل چې په ټولو هغو هیوادونو هوایي شرکتونو څخه چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته الوتنې کولې دیولیک پترسکي غوښتي چې خپل الوتنې د بیرته پیل کړي.
نو موږ ټولو ملکونو ته هم جوار هم سایه ملکونو ته رسمي غوښتنه کړې ده چې د خپل پخوانی پروازونه د پخوانی سکیجولو مطابق یا د نوي سکیجولو مطابق کړي غوښتنه لري بیرته د کابل نړیوال هوایي ډګر ته د سره پیل کړي. موږ به د دې ټول هلې ځلې ومنو او ان شاء الله مرسته به مرسره وکړو په دې کار کې، او همدارنګه غواړو چې د افغانستان و دوه ارلاینو ته لکه اریانا او کامیر اجازه ورکړي چې د دوی ملکو ته پروازونه وکړي د پخوانی قراردادو مطابق.
پر دې کې به پوره د طالبان د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې نړیوالو هوایي شرکتونو غوښتل چې افغانستان ته د الوتنې بیرته پیل کړي. دغه وزارت وایاند عبدالقهار بلخي خپل ټویټر په باندې لیکلي چې هوایي شرکتونو ته به هر ډول لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. خغلی بلخی ویلی چې بهرنی هوایي شرکتونو د الوتنو د بندیدو له امله ډیر شمېر افغانان له هیواده بهر پاتې شوي او نشي کولای چې خپل هیواد ته ستنه شي. په انکه مشر یو شمېر افغانانو د افغانستان سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دغه هیواد ته د افغانستان هوایي شرکت او د هند هوایي کرخي د الوتنو د بندیدو له امله نشي کولای چې هیواد ته ستنه شي. دغه افغانانو ویلي چې په انکه د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او غواړي چې په عاجل ډول خپل هیواد ته ستنه شي. هغه افغانان چې ایران او پاکستان ته د اول لاري سفر کوي د سفر د لوړو بیو څخه شکایتونه لري او وایي چې پاکستان او کرخي او کامیر شرکت اسلام آباد او کابل ترمن ته سفر د ټیکټ کرایا نږدې لږ چنده زیاته کړی ده. خو هغوی شرکتونه وایي چې دوی د بیمې شرکتونو ته زیاتې پیسې ورکوي چې له امله یې د ټیکټونو بیه هم لوړه شوې ده. کابل ته د طالبانو د ننوتلو دمخه د افغانستان د دوه هوایي شرکتونو سربیره د متحده عربي اماراتو، ترکی او د هند هوایي کرخې شرکتونو د کابل او دغو هیوادو ترمنځ الوتنې کولې.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. طالبانو افغانستان ته د نړیوالو الوتنو د بیرته پیل کېدو غوښتنه کړې او د بهرنیو هوایي شرکتونو سره د هر ډول همکارۍ ژمنه کړې ده. د طالبانو د کابینې د بهرنیو چارو وزارت د وی اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د کابل په هوایي ډګر کې ټولې موجودې ستونزې حل شوې دي.
له کابل څخه د امریکا متحده ایالاتو په مشرۍ د داخلي عملیات پای ته رسیدو وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو الوتنو پر مخ تړل شوې وو، خو یوازې څو هیوادونو د مرستو رسول لپاره الوتنې ترسره کړې دي. د هوایی ډګر د چمتو کولو لپاره قطر او ترکیه هیوادونو هڅه وکړي او طالبان وایي د هوایی ډګر تخنیکی ستونزې اواري شوي او الوتون ته چمتو دي. په کوم شرایطو کې نړیوالې الوتنې ترسره کیږي؟
ډیر ضروری او مسلکی خدمات چې دي هغه د اي ټي سي پرسونل دي چې سرټیفای او لایسنس دار پرسونل وي. اویشن سیفټي د مسؤلیت د پرواز خدمات باید په معیار وړاندې شي. اویشن سکیورټی چې د مسافرینو د باګاج او د کارګو د چکو تلاشي لپاره کارول کیږي، د تیارو لپاره چې هلته ځي او د هغه ځنه چې بیرته راځي که داخلي خارجي وي، ګراوند هانډلنګ خدمات وړاندې کول دي ضروري خبره ده چې بل هغه نه کیږي. د افایي خدمات دي، افایي فایټنګ، کمیونیکیشن، نیویګیشن او سرویلنس، دا خدمات سرحدي پولیس چې په معیار برابر خلکو ته خدمات وړاندې کوي، او ګمرکي خدمات، رادار ضرورت دی میدان کې چې سپریشن د تیاراتو په اوده لري.
د نړیوالو الوتنو تر سره کېدو لکه خلکو ته هم ستونزې جوړې شوې دي.
قانوني اسناد را سره وختل مو چې خارج تلال شو، پروسه مټوله تکمیل شوی و، خو متاسفانه د طالبانو راتګ سره د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه ټول خارجي پروازونه بند شو.
موږ د ملي او بین المللي شرکتو څخه غوښتنه داده چې تر څو زر تر زره خپل د پروازونو نوموار او عادي حالت باندې وګرځي تر څو موږ کولی شو چې خپل مشکلاتو ته رسیدګي وکړو.
د طالبان تر واکمنېدو مخکې د کابل هوایي ډګر څخه هر ورځ لسکونه پروازونه هند، عربي اماراتو، ترکی، ازبکستان او په اونۍ کې څو پروازونه اسلام آباد او تهران ته هم ترسره کېدل. په دې هیوادونو کې زرګونه افغان کابل ته د پرواز په انتظار دي او همدا شنخی زرګونه افغان معاصرین، ناروغان او سوداګر د هیواد څخه بهر سفر ته انتظار وي.
شخصا ما ته زه باید آلمانی هوا تلاش شم، از ما د سونه په 3 اکتوبر باندې شروع کیږي.
طالب چرواکی وایي د کابل د هوایی ډګر د ستونزو په حل کېدو سره اوس د هوایی ډګر په بشپړ توګه داخلي او نړیوالو الوتنو ته تیار دی، خو معلومه نه ده چې نړیوال هوایی شرکتونه د چا پریکړې او په کوم اساس کابل هوایی ډګر ته پروازونه پیل کړي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د طالبانو د حکومت د سرپرست صدر اعظم معاون ملا عبدالغنی برادر نن د سپتمبر په 28مه د الجزیرې سره په مرکه کې ویلي چې تاجکستان د افغانستان په داخلي چارو کې لاس وهي او هر عمل عکس العمل لري. د امریکا غږ آشنا رادیو همکارې زیبا خادم په همدې باره کې د امنیتي او سیاسي چارو د کارپو عبدالوحید طاقت سره مرکه کړې.
محترم عبدالوحید طاقت صاحب، تاسو به اطمینان خبرې چې ملا عبدالغنی برادر ویلي دي چې تاجکستان د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي او د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد ټوټر کې لیکلي دي چې د دوی حکومت زرګور جنگیالي د تخار ولایت ته د تاجکستان سره سرحد لري لیګلی دي چې د امنیتی تهدیدونو او خطرونو مخاونیسی. د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان خو د شانګهای په غونډه کې پیشنهاد غړی و چې د افغانستان نه چاپیر دي امنیتی کمربند جوړ شي چې د تروریستي ګروپونو د فعالیتونو د پراخیدو مخاوني ورشي. اوس طالبان وایي چې دا غي خو افغانستان ته خطر دی او تاجکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. څه ډول تهدید موجود دی افغانستان ته؟ دغې دینه
تاجکستان د لږ په گاوند کې روس له ایران او پاکستان هغه حریص هیواد سي هغه په افغانستان کې خپل ستراتیژیک موخه هغه هم کله د شانتاج لاره نه کله هم د تطمیل لاره نه او کله د نورو وسایلو نه د وړي په افغانستان باندې تحمیل کی. د دې لپاره موږ سره ډېر زیاتې بېلګې دي. د تاجکستان نسبت ازبکستان او نسبت ترکمنستان ته هغه هم د ګاونډیان دي ډېر په د افغانستان په چارو کې لاس وهي او په افغانستان کې له یوې خوا نه توکمیز برخوردونه کوي او فرهنګي یرغل سره ورسره تاجکستان په خصوص لږ وخت نه راورو په دې خوا چې تاجکستان جوړ شوی ده کله د شوروي اتحاد برخه وو په بل ډول باندې په افغانستان کې لاس وهنه کولې کله چې دوی د شوروي اتحاد د مستقیمې واکمنۍ نه خلاص وو او په ستراتیژیکو اتحادونو کې او په امنیتي تړونونو کې اوس هم د روسیې سره نښتی ده. د حامد کرزي په د حاکمیت په وخت کې هم او د هغه نه راوروسته د جناب ډاکټر اشرف غني د حکومت په وخت کې خپله د امام علي رحمان دره راتبه او دلته به د خلکو سره ملاقاتونه کول او په سلونو کسان به راټولول او لکه د افغانستان یو واکدار د دغو خلکو یا د بدخشان د خلکو یو ځان د هغوی غمخور باله ځان د هغوی واکدار غوندې باله او د خلکو سره به دا به ټینګونه کول زموږ د اعتراضونو لاندې راغی بالاخره هم دوی هغه نه شول سم نه شول. د کله چې په پنشیر کې اوس د طالبانو عملیاتو او هغه د پنشیر بغاوت دی سره کاو کته کاو هم امام علی رحمان ویل چې کچیرته طالبان په کشمیر په پنشیر کې خپل عملیات بند نه کی مګه مجبور یو چې خپل هوایي ځواک ته وایو چې لاړ شي په پنشیر کې د طالبانو موزیګانې طالبانو هغه چیرته چې هغوی راټولیږي هغه جوینه وولو بمبار کړو او طالبان پنشیر نه وسو. دا لدینه پورته مداخله دینه پورته تیرای بشیرته امام مالی رحمان د روسانو سره د 1500 کلو امنیتی تړون لري کله چې طالبان د برهان الدین ربانی جو حکومت نه وروسته واک ته ورسېدل نو تاجکستان د روسیې سره ستراتیژیک او امنیتي تړون لاسلیک او د 1500 کلو دپاره د روسیې سرې لښکرې راغلې او د تاجکستان په جنوب کې دلته ځای په ځای شول. که چېرته له دې خوا څوک هم ورځي اول برخود به د روسیې لښکرو سره کېږي.
وبخی عبدالوحید طاقتصیب د طالبانو د حکومت د سرپرست صدراعظم معاون ملا عبدالغنی برادر ویلي دي چې تاجکستان زموږ چارو که مداخله کوي او هر عمل عکس العمل لري. طالبان څه کولی شي څه وکړي؟
د دې ټول وړاندې د افغان دولت په خصوص د مغد اسلامي امارت هغه بدوي تکړوالی کې دا ټول ته په صحیح طریقه باندې په بین المللي اصولو سره موازنو سره سم باید د حل لارو ته وسنجي.
عبدالوحید طاقتصیب مننه. کور دې ودان
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکړو. جرمني کې پارلماني ټاکنې پیل شوې دي. د دغه ټاکنو په ترڅ کې د صدر اعظم انګلا مارکل ځایناستی به وټاکل شي او د دغه نامتو سیاستوال شپږ کلنه کاري دوره به پای ته ورسیږي. د شمیرو لمخې په دغه ټاکنو کې څنګه 16 میلیونه جرمنان برخه اخلي. لومړنۍ پایله به د رایو د مرکزونو له تړل کېدو وروسته اعلان شي. ځنې اټکل کوي چې د دغه ټاکنو په پایله کې به د بیلابیلو ګوندونو له اتحاد نه یو ائتلافي حکومت رامنځته شي.
دا د جرمنی ملی یا پارلماني ټاکنې دي او په ټول هیواد کې د رای ورکول پکې د یک شنبه په سار پیل شو. په دې ټاکنو کې د سوشل ډیموکرات یا اس پی ډی ګوند د ګوښه کیدونکو صدر اعظم انګلا مرکل د محافظه کار ګوند په وړاندې ځواکمن سیاسي سیال څرګند شوی دی، خو رای ورکوونکي وایي دا ټاکنې ورته په هر صورت مهم دي.
دا سږکال ټاکنې تر بل هر وخت ډېرې مهمې دي، لکه نامعلوم حالت دی، خو فکر کوم که غواړو د راتلونکي نسل لپاره د ښه ژوند کولو فرصت رامنځته کړو نو دا ډېرې مهمې دي.
فکر کوم هر ځل مهمه ده چې رای وکارول شي، خو دا ځل ځکه ډېره ځانګړتیا لري چې په حکومت کې به بدلون راځي.
او بدلون په دې پیشبینی شوی ده چې کېدل شي د محافظه کار او سوسیال ګوندونو ائتلافونو کې به یو ګټون کې شي، چې هر یو یو ګټي هغه به د ګرینز یا ګوندی ائتلاف او لیبرال آزاد دیموکرات ګوند سره اتحاد جوړ کړي.
په دې ټاکنو کې هر رای شمیرل کېږي، ځکه موږ په دې وروستیو اونیو کې ولیدل چې سیالي ډیره اوږه پوګه روانه ده. موږ هیله لرو چې د سرویګانو له خود شویو رایو ډیر خلک رای ورکړي تر څو موږ په جرمني کې یو نوی دور پیل کړو.
زه هیله من یم چې څومره ممکنه ده ډیر خلک په دې ټاکنو کې رای وکاروي، او دا یقیني کړي کوم چې ظاهرا تر اوسه څرګندېږي چې نتیجه به یې په قوي احتمال د سوشل ډیموکرات ګوند په ګټه وي، او خلک به وغواړي چې زه د جرمني د فدرال جمهوریت راتلونکی صدر اعظم شم.
خود کریشن ډیموکراتیک اتحاد کاندید چې په نظر سنجیو کې د نورو سیالانو سره برابر مطرح ده، د خپل بریا په هیله ده.
ټول په دې باور یو چې دا ټاکنې ډېرې مهمې دي. دا سه ټاکنې دي چې نتیجه به معلومه کړي چې راتلونکي کلونو کې جرمني کوم لوري ته ځي، ځکه خدا ځل هر رایه اهمیت لري، او هیله من یم چې هر څوک خپل رایه وکاروي تر څو د کریشن ډیموکرات ګوند راتلونکی نوی حکومت تشکیل کړي.
د جرمنی نوی سیاسي مشرتابه ده د هیلو ترڅنګ د صدر اعظم انګلا مرکل شپارس کلنې رهبری ختمیدل دا اندېښنه هم پیدا کړې ده چې د اروپایي اتحاد په زړه کې به داسې سوری رامنځته شي چې دا اتحادیه د ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي. انګلا مرکل د اروپا ملکه بلل کېدله، او نن یې د اوږدې رهبری وروستۍ ورځ ده. د اروپا د بهرنیو اړیکو د شورا لخوا په یوې سروې کې چې د اروپایي اتحادیې په 12 هیوادونو کې شوې ده، یو 40% نظر ورکوونکو ویلي دي چې که د اروپایي اتحادیې د ریاست لپاره یو سمبولیک مقام تعین شي، دوی غواړي انګلا مرکل ته رای ورکړي چې بیرته ستنه شي. د سیاسي اقتدار نه د صدر اعظم انګلا مرکل ګوښه کېدلو سره اروپایي اتحادیه به د ډیرو تاریخي ستونزو سره مخامخ شي. په دې کې د خبرې شوې کووید وبا وروسته د اقلیمی بدلون سره مبارزه او د اروپا لپاره د یو داسې جیو پولیټیک موقف جوړول پکار دي چې اروپا د امریکا او چین ترمنځ واقع شوه ده.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د ملګرو ملتونو یوې جګ پوړ چارواکي د طالبانو له واکمنې وروسته چې له امله د خیریه ادارو خدمات ګډوډ شول، او اوس جمعې هم را روان دي. په افغانستان کې د لوګې د سمدستي خطر خبرداري ورکړي. د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق اجرایوي مشر ناتالیا کانیم ویلي چې د غلوګه به تر ډیره افغان ښځې او نجونې اغیزمنې کړي. په ورته وخت کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د افغان ښځو د حقونو په ملاتړ مظاهرې او بحثونه ورځ تر بلې تودېږي.
د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق اجرایوي مشره ناتالیا کانیم وایي دا به مبالغه نه وي که ووایي چې د افغانستان د شاوخوا 3.3 میلیونه وګړو یو په دریمه برخه به له سمدستي لوږې سره مخامخ شي. خانم د فرانس پرس سره په مرکه کې په تېره بیا د ښځو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بللی.
په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی، په ځانګړې توګه د هغو ښځو او نجونو لپاره چې د مخې ډیر کړاوونه ګاللي دي. افغانستان هغه هیواد دی چې د مندواری پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې ډیره لوړه ده. اوس موږ اندېښمن یو چې روغتیایي خدمات به څنګه رسوو، او خلک د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو ته حیران دي.
مېرمن کانم زیاتوی په افغانستان کې ډېری ښځې په تیره د هغو سیمو اوسیدونکو چې پکې لسیزو راهیسې جګړه روانه ده، له بد حالت سره ځکه مخامخې دي چې همدغه ښځې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې دي.
موږ د اندېښنه هم لرو چې د تشدد له امله ډېرې ښځې او نجونې بې ځایه کېږي. څه د پاسه 500,000 ښځې له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د ښځو او نجونو د حقونو باید په دغه انتقالي مرحله کې درناوی وشي.
ملالای یوسفزای چې په کال 2012 کې د پاکستانی طالبانو له خوا د کونزی په لار کې مشتل شوې و د نړۍ له مشرانو یې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمن کېدو وروسته د افغانو ښځو د حقونو په خوندي ساتلو کې جوړجاړی ونه کړي.
What needs to be done is that the international community
نړیوال ټولنه باید د افغان خوځو د حقوقو مسأله جدي ونیسي. موږ نشو کولای د خوځو د حقوقو په ساتنه او د انساني کرامت په ساتنه کې جوړجاړی وکړو. دا یو ژمنه ده چې ملګرو ملتونه کړې ده. اوس یې وخت دی چې موږ په دې ژمنه عمل وکړو او دا ترلاسه کړو چې د افغان میرمنو حقوق خوندي دي.
پرون یو شمیر خوځو په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخې ته چیرې چې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډه روانه ده د افغان خوځو د حقونو په ملاتړ مظاهره وکړه. اکثره مظاهره کوونکي هغه افغانان وو چې ډیر پخوا امریکا ته کډول شوي وو.
په ملګرو ملتونو کې باید د طالبانو بشپړ او پکلکه غندنه وشي چې دوی په افغان ولس تحمیل شوي دي او د افغانانو لخوا نه دي ټاکل شوي.
د ایتالیا په پلازمینه روم کې هم د شنبه په ورځ زرګونه خلک د راځي چې اوی یوازې پرې نګدو تر شعار لاندې د افغان خوځو د اقونو په ملاتړ راټول شوي وو.
زما پیغام افغان خوځو ته او بشریت ته دا دی چې هیله له لاسه مه ورکوئ. موږ به مبارزه وکړو او خپل ازادي به ترلاسه کړو. طالبان دا فکر کوي چې ښځې باید یوازې وخوري، وڅښي، ویده شي او په کور کې پاتې شي. خدا نسل بدل شوی دی. موږ تیر نسل نه یو. موږ باید خپل ازادۍ لپاره تر وروستۍ سلګۍ پورې مبارزه وکړو.
د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم په خوانی کپتانه خالده پوپل چې په کال 2012 کې له افغانستانه وتلې وه او اوس له افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم غړو په ایستلو کې مرسته کړې ده وایي افغان ښځې د نړیوالې ټولنې لخوا یوازې پریښودل شوې دي.
We are on the ground by ourselves and there is no protection.
مون پرته له کوم خوندیتوب نه په ډاک پاتې شوی یو. دا هغه څه دي چې افغانان او په تیر بیا خځې په افغانستان کې فکر کوي. هغه فکر کوي چې دا هیواد نارینه او نړیوالو یوازې پریخي دي.
د نړۍ یو شمیر مشرانو د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه کې د افغان خوځو او نجونو د حقونو لپاره د کار کولو ژمنه کړې ده. خو روښانه نه ده چې نړیوال به دا ژمنه څنګه عملي کوي.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته
د ناروی د کډوالو شورا سرمنشیوي د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دي. یان انګلډ چې په کابل کې نن په یو اعلامیه کې ویلي د پیسو د نشوال له کبله خایو ورځ دولتي بانکي سیستم د سقوط سره مخامخ شي. ایتالیا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلو خو په ورته وخت کې د افغانانو سره د مرستې کولو ژمنه کړې. د رویټرز خبري اژانس په استناد د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو له نړۍ غوښتي چې افغانستان له اقتصادي ناورین وژغوري. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو یوازې یو مثبته پیښه ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې کور په کور ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو ته چمتو دي او دا کار باید ژر تر ژره وشي. د سازمان په خبره همدا اوس د پولیو له منځه وړلو لپاره یو لوی فرصت موجود دی. کابل ته د طالبانو پر اتک نږدې یو میشوه وخت خو لا هم د کابل د هوایي ډګر چارې عادي حالت ته نږدې راغلي. په بلجیم کې د افغانستان سفارت ادعا کړې چې یوې ډلې چې ځانونه د افغانستان دیموکرات وګړي بولي پر دغه سفارت برید کړې. اعلامیه زیاتوي چې دغه افراد اوس د بلجیم د پولیسو سره بندیان دي. اعلامیه کې په بلجیم کې د افغانستان سفارت او ورسره تړلیو کنسولګرو د فعالیتونو د دوام ادعا شوې. په کونړ کې د طالبانو چارواکو ادعا کړې چې په تیره یوه اونۍ کې د پاکستان پوځ پر سرکاڼو او مروري ولسوالۍ د توپونو شاوخوا 400 ګولۍ ورمشتلې. ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره و ایران د هغه توافق نمخې چې دوه اونۍ مخکې شوه د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې تهران ته نږدې د سنتریفیوژونو د پرزو جوړولو له یو ورکشاپ څخه کتنه ترسره کړي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو د روسیې د ګازو د لوی شرکت ګازپروم مشر الکسی میلر بنن په بوداپس کې د هنګری لپاره د تیلو د ارزې نوې اوږدمهاله تړون لاسلیک کړ. په پام کې ده چې په جرمني کې نن څلور ګوندونه د بالقوه ائتلافي حکومت پر تشکیل خبرو ته کینی. تر دې څو ساعته مخکې د پرونیو عمومي ټاکنو وروسته پایلو وښوده چې کین اړخي سوشیال دیموکرات ګوند تر واکمن محافظه کار اتحاد چې انګلا امریکلی مشري کوي یو څه مخکې دی.
د درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مرسته.